عقبه جيشوي. یوی بلی یو ساته پختو خبرونی تا خراغلاس تزو امید زهیر مالیم. در امریکا متحده ایالاتو در بحرانه و چار وزارت وی پسیسی چارو که دادی وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس روان اونه قطر و پاکستان در پسفر که در افغانستان پرلالا بیا لابیلو چارو اکو سر خبری کوی. دی وزارت پیو خبر فانه کلی کلی خغل باس بد اپریل لشپگوشتمی تدیرشمی در قطر و پاکستان پسفر بی. خبرپانه کې جاته شوې مرسیال وزیر بعد قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد لوړ پولو چارواکو نورو هیوادونو له ډیپلوماټیک ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړې. په خبرپانه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان باس په اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پولو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی د اروپایي ټولنې له دوو چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی په خپله اکسپانډه لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوتوسباس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیري رافیلا یودیچی سره پر اونۍ کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د محدودیت تونو حاغلو یستون زره چی افغانستان د 2020 کال پاگست کې د طالبان لوکمنه دروسه ور سره مخامخ ده. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمنی یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابیرز نومیږي ورکړل شوې ده. خغل شیوا مل چې جراح ده په خپل فیسبوک باندې د جایزې د خصو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمنی یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوا ملتا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شوي معلومات پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه وایي تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یو بې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د دې جبهې تېره شپه یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د یوې ولسمي ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجارها سیمه کې کړي. د جبهې پر عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړۍ ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالر په لګښت د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکوي. لوید آسټین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس له ډلې سره د کتنې پر مهال وکړې. هغه له آسټین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایي مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوي دي. آسټین دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایي مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د شپږ میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې له ځمکې څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې تیر مارچ میاشتې خود د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه یولس تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغیزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرتونو په او تعالی کې د مارچ 22 د بری پلا د عائش دلې مناله وا. ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت بحث په شنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په خبره د غونډه کې د افغانستان په اړه درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي.
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ پر باطل د حق بره کې د افغانستان د بدبختیو پایلامه
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم ترول لکه څنګه چې قوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې نه و.
او مجاهدین او پلویان د افغانستان د نجات ورځ بولي. او په کندهار کې د تسبو جوړونکو غوښتنه وای بازار کم رنګ شوه خوختنه کوي چې د صنعت د ود لپاره دی ورته اسانتیاوي برابر شي.
نو واسکارونه سره چټ کی دی خو هم بازار کیږي هم وفایده کار خو بیا خلک مجبور دي.
نور مهم خبری موضوعات به هم واوري ملته امه وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو خبرونه سلیر وساته از موږ پر رادیو او ویب پاڼه اوریدل شي. په پام کې دا چې پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وای د نړۍ هیوادونو به په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. تفصیلی په دې راپور کې وایي
ټاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړی هغه په 2009 کال کې و. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره په ځانګړي هغوی چې پی وار کارتون لري د هغوی لپاره نسبتا یو خبر. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمېر چې د پی او آر کوډ لري لیو میلیون زیات یعنی نږدې دیارلسو لکو ته رسیږي. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستو لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د رجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمیر ډېره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژند پاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړي راین کوربت مدافع وکیلانو له ملګرو ملتونو وغوښتل شوې د نوموړي د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړې. ځینې یو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د کوربت روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی. تفصیل یې د سنا کاکړ راپور کې.
د امریکایي وګړي راین کوربت مدافع وکیلانو چې ویل کېږي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، د ملګرو ملتونو غوښتي چې د نوموړي د خلاصون لپاره مرسته او مداخله وکړي. دغو وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د شکنجې او د خپل سري توقیفونو د کاري ډلې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته د کوربت د خلاصون لپاره چې په ټوکې د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دی عاجله غوښتنلیکونه وسپارل. د سی بي اس خبري شبکې په ګډون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې غوښتنو کې د 2 غیر امریکایي بندیانو شهادت ورکول شامل دی چې په دې وروستیو کې خوشي شوي او د کوربت د مخ په خرابیدونکي روحي او جسمي حالت او همدارنګه د طالبانو د شکنجې او نورو ظالمانه او ناوړه چلند په اړه یې معلومات ورکړي دي. د راین کوربت د مدافع وکیلانو په خبره هغه ښایي ډېر ژر د روغتي ستونزو او د طالبانو د ناسم چلند او ځورونې له امله مړ شي. د راین کوربت میرمن انا کوربت هم له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي.
هغه د زندان په یو ډېر وړکۍ کوټه کې ساتل کیږي او په میاشت کې له 1500 تر 600 دقیقو اجازه لري چې لمر وویني. راپورونه شته چې هغه به هوښه شوی او د تشنج حمله پرې راغلي. هغه اړ دی چې خپل 40مه کلیزه یوازې په زندان کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت امریکا له حکومت د ګټې په خاطر د دوی په ټوکو امریکا وګړي یرغمل کړي دي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل:
اگر یو آدم ساعتش خراب است از نگاه حقوقی
که د دغه کس روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د بشري حقونو له مخې باید ونه ساتل شي، او په دې توګه د یرغمل ساتل د افغانستان باور ته زیان رسوي، او آن سیلانیان هم له دې ویري چې کومه خبره نشي افغانستان ته نه ځي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د رایان کوربت د نیول کېدو د لامل او د دې دعوې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سی بي اس خبري چینل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله ویلي چې هغه ډاکټرانو ته په منظم ډول لاسرسی لري او له کورنۍ سره یې ټلیفوني خبرې کوي. خو ښاغلی مجاهد تر دې مخکې د نوم له اخیستو پرته ویلي و چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د ده په ټوکو د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله دوی له خوا بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروال له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د امریکایي وګړو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ دی.
له خړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبریالانو د رادیو کارکوونکو هر یو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تصر د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د وی اعلامي په خبرولو سره د طالبانو له حکومت او خريج په افغانستان کې د خبريالانو زورول نور بس کړي. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل کار او وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نور حال د عبدې سپوږمۍ په راپور کې
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبريالان او د رادیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یا د کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر د په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارتینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت د ناز راډیو کارکونکی، وحید الله معصوم د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شپږمه شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو، د امر بالمعروف په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده؟ ویل ته یو ځل امر بالمعروف ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت خبرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه موږ یوه ځانګړي یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کس دې راشي. نو هماغه کس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي، د خپل خپرونه چې ده د هغه ورته معرفي کړي، یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې د داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خو دا نه لري. نو هغه کس چې ورغی، نو هغه د ترننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان
لکل نه چیل دو لسیز روز طالبان په افغانستان کې بیا ځلی واک ته ورسیدل د بیان ازادي مخه همه غورز ډب شو. خبریالان افغانستان کې ډیر په سخت او وخیم حالت کې ژوند کوي.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن شنبه ده د غویا څور میاشتې اتمه نیټه. حتما او سربراد یاد چې په افغانستان کې په دې تاریخ څه رامنځته شوي. په افغانستان کې دا نیټه د مجاهدینو د بریا له 23مې کلیزې سره برابره ده، یعنی 1401 لمریز کال کې مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت په ړنګولو سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنونکي او افغانان دغه میاشتې د اتمې نیټې په اړه بیلابیل نظریات لري، که څه هم پخوانی جهادي څېرې او مشران دغه اتمه پر باطل د حق پرې بولي، خو ډېر شمېر نور یې د افغانستان لپاره د بدبختیو د پیل ورځ یادوي او وایي چې د مجاهدین ونه توانېدل په افغانستان کې دننه د داخلي د افغانستان د داخلي ثبات لپاره مهم او بنسټیز ګامونه پورته کړي، بلکې د دې پر ځای سره په خپلمنځي جګړو ښکېل شول چې افغانستان یې د یوې بدبختۍ بل پړاو ته سوق کړ. جزات یې د ثنا کاکړ په راپور کې.
د 1401 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالو ورځې څخه 23 کاله تیریږي. په 1401 کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره چې د 1905 کال د ثور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته لننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین رباني واک ته ورسېد. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربېره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې 45,000 بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپو فضل هادی وزین د غویا اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ملت د جهاد پر نتیجه کې د شوروي اتحاد افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي کودتایی نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې د دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته په خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
خغلی وزین وی په کار ده چې د افغانستان خلک د غوی له اومې او اتمې عبرت واخلي او تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غوی اومه او اتمه دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پایخت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنگونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمې نېټې راوروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځ نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړېږي.
د کابل ښاري یو بل اوسیدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی یې د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له 20 کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د واقع تر څنګ دوی ته د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. تفصیل دې راپور کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د کانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانیو څخه تر 50,000 افغانیو پورې رسیږي.
مقصد د بامیانو د خواستم راځي، د کلا ته خواستم پخوا رتلی دی، اوس نه ملمېږي. د شاغر مشت د وطن د شاغر د ورو سره راځي. د کابل له څخه عموماً ین پخوانو مریکې له کابل دوباره وه، ډېره ښه دوباره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه درته وکړې، خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتلی د جلال آباد څخه راتلی، د ډېرو ځایو څخه راتلی.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دي، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي او اجرنه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي، ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزورې دي. نو بس کارونه سره ټیټ چې داری خو هم یو بازار ټیټ دی، هم یو پیدا کارو. خو بیا هم خلک مجبور دي د خپلې خواري او د خپل ضعف په خاطر و پیدا. نو بیا هم لکه پر ځان زور چیری و پیدا، خو نو بیا هم هغه کور یا ګزاره په کیږي.
د تسبو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت یې د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او تر څنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نوري اسانتیابی هم ورته برابر کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوی.
د دوغه قانون پرای سر کې د زمو سر دی مرسته وکي، د دغه پروژې او مختصلو کې د زمو سر مرسته وکي. د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخي زموږ به حکومت ته شی ورکو، حکومت به موږ ته شی راشي.
موږ خپل وطن د بری زمر دا ډیر قیمتي دی، موږ ګرد خلک شرو زی پر پیدا کولای شي. سر په حکومت موږ ساول د ګر سره خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دی وطن زمر ته پاول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دی موږ ته داس دا ځای سبا ونه دی، موږ بار در بدري. بالا چورو ری داس دای جوړ شي 450 متر زای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدی جمله د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
مننه چې ازادي رادیو واوري د خبرونې دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې چانګ خبرې کی خو هغه ته لورتاګ وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان بس روانونه قطر او پاکستان د په سفر کې د افغانستان په اړه بیا لابلو چارواکو سره خبرې کوي. خبر پاړه کې زیاته شوې مرستیال وزیر باید قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. او جان بس په اسلام آباد کې بیا په سفر د خپل سفر پر مهال د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه ولري. د افغانستان په خواني جمهور رئیس حمید کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانه لیکلي اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیری رافیلا یودیجی سره یې پرونی کتنه کې افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوه ملتا د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوا بیرر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شیوه مل چې جراح دی په خپل فیسبوک باندې د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه یې د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوه مل ته دا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستې عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژل او یو بل ټپي کړل. د جبهې تیر شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د یو لسمې ناحیې اړوند د خیر خانې قلعې نجارها سیمه کې کړي. روسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمانداني په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالر په لګښت د هوایی مدافع پایتریت دوله توغندي ورکوي. وید استین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس لړل سره د کتنې پر مهال کړي. خغل استین زیاته کړي چې دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوی دی. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې د تیری مارچ میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبری اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړی چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. کورمو بات چې ازادي رادیو اوري او سم لژمنې سره سم تاندې ځانګي اونیزا خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 20 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار به کوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحاله تاج شم باغې کې. دا ډېر زوروونکی ده.
شمستر گستر گوتا ارخوا اور پسی وګورم نګورم هغه دتا دنیا اور پسی وګورم نګورم هغه دتا دنیا اور پسی.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وای کاروبار دې نشته د چې شي نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکوي. وای پروګرامونه ته نه دي ته چې شي بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض ورکوي. نان به ورته قرض نه ورکوي. څه درته وای نور
مشتکه ته هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکری د جمهوریت له نسکوري د لو سرسام چې کله طالبان بیا د دویم جیل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
مو باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر په تاج محمد استاد، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته ووایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله، تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځوروونکې ده، دومره ځوروونکې ده تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان راسمشته. د دې اورېدو د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګیونه هم تېر کړه. دی چې دلته خپل هېواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزلې ما کړي دي، تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای ایلي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم. سر دې چې هغو ما ته څومره ضروریږي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده.
یو بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وایي له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زوره لرې شوی، په خبره له خپګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق 40 کالونه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا 9 کاله کېږي 10 کاله چې زه راوتم.
درته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي؟ محلي سندرې دي، کوم رقم شیرونه زیات وکوي؟
زه خو زیات د محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه د ما برنامه او په یوټیوب کې تاسو کتای سي. د محلي سندرغاړی هم دغه سي ادبي سندرغاړی ما.
ښه، معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر وکوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګه د مشرقي سیمې شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دندې په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې د دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تم تلی کنه تلی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم دسي محلي موسيقي با كولا آغا موسيقي منغا نكولا كم جي دي برا بابل كي او دا كم موسيقي آني واغا منغ دا محلي موسيقي كولا تلوم افغلونه تتلو
بالي دش رتوه لسي چه پا كم شمير بانده سندره لري
سندره خود دير زيادة لرم يوتوب كي دير زيادة سندره دي دي ما سي بيشن نمي 200 سندره ندير دي
كما سندره دا چه خپلا دي دير زيادة خوخيگي او كردي چه آغا سندره ويل خپلا دي خواندور ناخسته
نو سندره خود دیر سندره دو پیلن پا سوشل میڈیا کی و افغانستان کی یوی سندره زی دیر زیاد مشهور کرلم دیر زیاد تشویق کرلم پا غیت سندره یواردم واقعیست اغا دی شیفت عمل کامال سی بیو سندره دا تیرون اخری مخکنه بانه تیوران داو ناپوی موتروان دا اللہ دی ورد خیر
بله که دلیسی لگزر زیاد برخ دیم دی سندره چه تاسو پا نقیب شوقی بانی مشهور کری رتوه
او با دو پلی سیب رتوه وول خویس نه چالانیگی په غم اخته دی چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غم اخته دی په ټوله لار کې به ورانېږي په غم اخته دی ود نمونې لپاره ټیپ پکې چالان دی نا پویا موٹروان دے اللہ دے اور تخیر کی و ڈیرونے خدی مخ کے نیبانا ٹیوران دے نا پویا موٹروان دے اللہ دے اور تخیر کی نا پویا موٹروان دے اللہ دے اور تخیر کی
میر زیادت مانن پدی سندر کی لکسنگ چی تاسو زمزمہ کرلا یولوی پیغام ہم پروت دے غدادا چی نا پویا موٹروان دے اللہ دے اور تخیر کی سنگ چی دی سندر فکر در پیدا سو آدیسی دیر ولی دلی نا پویا موٹروانان دے دیر ولی دل لکسنگ چی دی سندر کی دا اللہ تی چاوز دادی ولی
بس دیر زیادت سے تعجب غوند فکر اس نو مے لزبا دا تام اخاب زمزمہ کڑے دیر زیاد تشویق کڑے کہ یوٹیوب کے اندر کار جائے کہ دیر زیاد مینا خلق را کڑے پدی سندر بعد یو بل سندر دا تا صبح وریدلی یوٹیوب کے ہم کتلی پدی وطن کے می آشنا دا سش پی وکڑے ل پرز مانزتن می ہم زیاد جنازی و
بالے کہ لگ نام دام رکھ زمزمہ کی دیر بخی
پدی وطن کے می آشنا دا سش پی وکڑے ل لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے اکڑ لے پدی وطن کی میں اشنا دغسش پی اکڑ لے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے اکڑ لے ہم دغ خلق بدو زختہ زی پدی خبرا قسم وکوش وصول بے جگڑی اکڑ لے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے اکڑ لے
روزو دی افغانستان و حسنی آلات تکلت سے جمہوریات سقوط اکڑاو طالبان وقت ورسیدل دی تاسو پجوند که چی او هنرمند یاستی چوم را تغییر را غی
پدی دری کلو که خو شخصا لگ ندیر زیادی سپنزی ما ولی دلی دونه تغییر را غلی چی دری کلو که می گیر سپین سو قصر می سپین سو سوچون و فکرون دیر زیاد سپنزی سر دونه سپنزی سر مخیم چی پا دی طالبان و پا دور که می پا لازگاردی ماندی می کراچی وانی می وکلا پا بطایی که می کار وکا دادی سیموٹو دی گلکاری می وکلا مزدوری خو بس پا دو دو دیم سو روپی ماندی جماعت دی کور تقریبا دیار لس کسا پامیلی و والا که گزاره کیگی نو کلا کلا دوم را مایوس اسم دوم را مایوس اسم چی لحد نسیوا بیا یو ورځ می د گلکار سره کار وکړه خښت ورکړه دا سیمټ ورکړه دا بوجی کته کده دا ورکړه اغه نن بعد می بیا لاس گاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچ اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلې آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نور زده کړې کوي
مشر زوی مې داسې وم ټولګي پورې اول نمره روان اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې ویلې زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې کېنولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هلته له مکتب څخه را وویسته څه هیلې څه ارزو مرته درلودله؟
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی و، مونږ همسې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی و. ما ویل چې زه یما بچی بهنده جوړه سي، یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي، له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفي ورکړي، یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته عمړۍ نه پته پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپلو بچانو ته پې نه باقي او ارڅه یو وړه یو شیانه وړل.
وایه له دې وروسته هم غواړي چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
ویلې مې ده، په مهاجرت کښې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، لږ وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کل پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکل پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کل پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکل پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ، په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسو هنر وغوړېږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه و وایي دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، که نه دا یو فلکلوریک سندره و. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانه و داریاو سره دې سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلق به ثبته و، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تڼونه به و، ښایسته سندرې و، ښایسته دغه به و. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس کسه. زه یو ځان مې دی، یو ویشت کسان 40 کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی، هر یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو. په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده
کتلی وزارت ته زلی دو زلی تلی سر دروغ نه اعلان وکړه چې اتن پکې آزادی موسیقی پکې بندي موږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقی اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی که څه بلا دی، هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پیژني. زما نوم کبین دې د کوزې پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر ریډیو ټلویزیون دې ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. موږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې و، نه د بل په تنظیم کې. موږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي، بیچاره ګان تبلیغ باجي دا وخت موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي، موږ خلک پسې دروازه نه ده ټکوله چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پیښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی، دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپل غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم پخدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ماته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي موږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ وړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو اف پی ته ځو، ډبلیو اف پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده، دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي، وایي صبر وکړه چې سروې شروع شي، اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې یم، بله ورځ چې لاړم ریزه مې ورته ورکړم. دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي، زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغه ستیت په تره کې یو، دغه سروې کول نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونو کې ناز دي، والله هیلې ته ناز دي.
زه دا تاسو ته وایم، په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟ دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا چې خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټلیفون کوي. اوس هم یو راته ټلیفون وکړه چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر وکړه، موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د
حد نه خبره تیر شوی ده نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نشو دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزه نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غني میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
گران دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پارزه که چی هست اللهم مال او ملگره
گو سمندر کدے راتا دے دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دگلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم کمار کمار بٹیا
چد شراب گٹ حرام دے سوکم چد شراب گٹ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی ترخی سرگی بسن وگی خوگی شیزما خدای لگے لگے